السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته وجه شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره امریکاوی دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پېښ کړي دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوید آستین کړې د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکا د لرګیو په قاچاق تورنوي
او بعضې ټایم کې چې وګورم بازار کې دا غټې غټې لارګان دي روان دي د دې مخنیوی چا ونه کړو د دې تپوس چا ونه کړو
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یوه سره کرښوي دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي پوره خبرونه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي ټاکل شوې د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي محمد حنیف اتمر همدې غونډه او د انطالیا ډیپلوماسۍ مجمع کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم لید کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالعبدالله هم د انطالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی د انطالیا د ډیپلوماسۍ مجمع یا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په د ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدي بللې ده د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 متل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو څلیرویشتم پړاو سیالۍ په بیروت کې د یوویشتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څانګې د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رایه ورکونه د سهار په 8 بجو پیلیږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره یې په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اګست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولي دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند یې د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولی. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه یې د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. لدې سره هم حاله جګړو هم زور اخیستی او روستي او نیو کې طالبان د لکتر لګه لاسو ولسوالۍ مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د برید په څلوېښتمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي موسسې په دې ښوونځي کې یو شمېر زده کوونکو ته له لرې لار د زده کړو زمینه برابره کړه. دغه موسسه وایي په لومړي سر کې یوازې 16 زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او د دغه ښوونځي برید کې ټپي شوي وو دغه پروګرام کې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي له دې عمل خوښ دي او وایي د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي قرنطین له ختمېدو وروسته به بیرته ښوونځي ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو تر هغو پورې د ایدا موسسې لخوا د برابرو شویو لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې د اووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاک دی. حبیبه څلوي خورځې وړاندې په دې ښوونځي په بمی برید کې ټپي شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په برید کې د هغې 26 ټولګیوال وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. حبیبي د پنجشنبې په ورځ د سید الشهدا پر ښوونځي د برید په څلوېښتمه ورځ په ښوونځي کې د مراسمو په جریان کې د ښوونې او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب پکې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغې ازادي راډیو ته وویل خپلو زده کړو ته به په هر حالت کې دوام ورکړي.
موږ ښوونځي ته ځو، موږ تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنطین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنطین خلاص شي نو خپل ښوونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو وویل چې د سید الشهدا ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې د ښوونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوي. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستعیده در کنار از اونها استفاده شده، امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتوت د دوی ترڅنګ و درې د اوننې د آزموینې پر بنسټ 14 د کوونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د ښوونځي یو کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نام الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی په وینا په راتلونکي کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې به د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمینه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي چې د یونیسف په همغږۍ دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلي شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د ښوونځي مدیره عقیله توکلی د یو شمېر زده کوونکو لپاره له لری د زده کړو چمتو کول وستایل او ویل چې دوی به د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
بعد از این قرنطین که مداخله بده مرغه پدی خونزی تربری درسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنطین له ختمېدو وروسته خونزی باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته خونزی ته راشي.
څلوي خورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې ووژل شول چې ډېری زده کوونکي وو او تر 150 ډېر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. دغه پیریدونکو ادعا کړي چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلې ده. د اعلامیې لمخې سوداګرۍ لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو له ادعا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیون افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالاحد په نوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیون افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالاحد د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلود چې 8 کاله وروسته یعنی تیر کال له بانک د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1399 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالاحد ته د 8 میلیون افغانۍ د ورکړې خبره شوې ده، خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دي ورکې شوې.
ما باز هم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو له مخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او سترې محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالاحد ترمنځ لاسلیک شوی چې په اساس یې راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
هیچ حق دعوا بالای دیگر دا آینده نداشت.
خو ښاغلی رستم دا نه وایي که چیرې پیسې له عزیزی بانک څخه نه دي ورکې شوې نو عزیزی بانک عبدالاحد ته ولې 8 میلیون افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالاحد سره وغږیږو خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک د سکتور د پام وړ وده کړي، خو کله ناکله دغه بهیر له ستونزو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک له ماتې سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوي بانکداري سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوي دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیونه ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلې چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلې چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلې چې لا هم افغانان له کووید-19 وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې یو کال زیات مزل کړی خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بې تفاوته دي. د دغه څېړنې د ترسروي لپاره د افغانستان په 34 ولایتونو کې له شاوخوا 13,000 کسانو څخه چې عمرونه یې په منځني ډول له 10 تر 30 کلونو کړی دي پښتنې شوې دي. د دې څېړنې 85% ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید-19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامه روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامه روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوې څېړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی
د عامه روغتیا وزارت د کورونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټولې وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 300 زیات کسان دغه ویروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3943 ته ورسېده.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونه خپل ورستې غنه کلیکلی آیا هندستان کولای شي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشډک کړي؟ د خبرونه په باور د جون تر نمایي پوري امریکا د خپل پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي، او د دې ټولو ځواکونو د وټل لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوی. د دې لیکنې په یو برخه کې ولول چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي اوس چې د امریکا او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک چې د خپلو څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورترغاړي کوي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو یوه لویه برخه یې په روسي میولس الوتکو تکیه ده. له روسیې ورخوا یوازینی هیواد چې د روسیې جنګي او نظامي الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پوښتنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم ښودلی چې ځینې الوتکې او هلیکوپټرې یې نسکوري کړي. د خبرونې په وینا په داسې یو حالت کې که هندوستان اقدام وکړي، د ډیموکراسۍ د دې هیواد لپاره به چې افغانستان کې لویه پانګونه کړي بده پروژه نه وي. ل امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل ورستې غړن کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وايي دا سال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې ل امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت له لاسه وسی. وړاندې لولو چې په ورستیو اونیو کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړې لرلید لاندېښنې وړ حالت څخه په کړکېچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړي او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه وسي. د اتلانتیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې، په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سازمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د فرنیچارو او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړه شوې فابریکه د دوی په خبره یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې له لرې پرتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارۍ فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچارو جوړولو په ځای په کانتینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقیږي. د فابریکې مسؤولانو څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسما چارتراش راځي څو زینتي لوښي او فرنیچر ترې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لرګیو بار په لسګونو لارۍ لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز صدآباد څخه بیا نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز صدآباد دوه تنه نجاران ساد الله او عبدالوهاب
موږ لرګي ډېر زیات مشکل دا دی چې موږ ته لرګي نه راپرېږدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه یو چې په میاشت کې خامخا 15 لرګانې چې دا روانې دي او موږ ته لرګي نه راپرېږدي، په موږ دغه بد اغېزه کوي. دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي، دغه اجازه اوس موږ نه شته چې موږ ته وسولاره کې ډېر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسته کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پرېدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بيخي ډون شوی دي. کارخانه د وژنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو وی ورته خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. نو بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې پوخوا په مرکز صدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، استاد به تیرو د خپل بچو لپاره به حلاله نفقه پیدا کوله، خو وروسته داسې یو ګونګسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د باره ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه لاندې دا حکم دخلې د به ولایت را لګلې دي. میشتي 500 متر مقابل لرګي آزاد کا فابریکې ته دا په میش کې دغه تراوي او نور په هغه مواد د سیجنیو په هغه پکی په قانون دي ته آزاد کړي دي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د صدآباد په خار کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شي. دوی تعهد کړو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانۍ په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچۍ او نورو هیوادونو رسېدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لنډ خبرونه.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولای شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبی کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سختدریز مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لنډ خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر له دې وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیښته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی تیره دوشنبه وویل دی د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکاره ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه ښیي چې وړ مورز د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالې د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. د مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. روسیا دغه راز تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څو موده مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیري په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بل خوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولند پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلک ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د دې منړی خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو میندونه د هغوی د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتیشونه ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته په نکاح کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نه وي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي، او کا کونډه شوې ښځه بل ځای نکاح وکړي، خسرګنۍ اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت له مخې د کونډې شوې مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پرید دی.
د مور او ماشوم جدا کول لا یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د تیل عمل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سړی مې په پام شوی و، واده مې کړی ده نه، بل واده مې کړی ده، اوس هغه ماشومان په لاس نه راکړي، نه 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 دې ده، پسې جګړه پسې افسوس کوم، نو یو نه ده په لاس نه راکړي، نه ده کوم، ته بل واده دی.
دا شمسو چې د مخکینی میړه د امړینې پسې بل واده کړی، خو کلونه کلونه کېږي چې خپل ماشومان یې نه دي لیدلي. راځي بل ښځه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د امړینې نه پسې خور بل واده وکړ، خو مخکینی خسرګنې یې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي،
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لرې چې ته خپل اولادونه ویسی، ول چې دا زما د زوی اولادونه دي، نو ته خزه خزه څاق لري په اولادونو باندې، نو اولادونه یې زندې په زور وګرځل. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو، یو یې زوی وو، نو دای په زور زندې واخستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه یې پرېږدي، وایي چې ته حق نه لرې، تا اوس واده م کړی ده، نو دا زموږ مسیان مسیان دي او دا زموږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کندې دي. په عامه اصطلاح په هر زرو افغانو خزو کې 1.1 خزي کندې دي.